دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپ امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایسارېدو مودې غځولو پرېکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې سپوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ین ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپله وینا کې وویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ین ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به هم اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پر مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي ونې به زه په واشنگتن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د سولې مخالفو ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواده به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع هزاره ګانو وژن کې نه دی نیول شوی.
2000 کسان وشتل سوی دي په قتل رسیدلی دي خالص یګان او هزاره ګان. نو په دا کې موږ ډیر خوښینو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دی نیول سوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دی رسول سوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریز لري چې په پاکستان کې نو خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولای شي او نه یې بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دینی تعلیم د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویلي ول پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا په ویلابېلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهره شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خود بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا تور رد کړ. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بلاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو هیڅ لوري ته داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. دې ادارې تیره ورځ ویل په جولای کې له ایران سره د شوې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوي تړون سره سم ایران باید د اورانیمو غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایستارېدو مودې غځولو اعلان کړی او افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. د خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو او زده کوونکو له حکومت د اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې.
اف سی آر قبایلی علاقو د تعمیر په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی.
کدا اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې څنګه له دې د محرومو ځینو کسانو تعلیم ترلاسه کړی.
زما عمر په دغه ټایم کې 19 کلن چې زه بیخي انپړه وم او بیا په 30 کلن کې 10 کاله به پوره کړو زه بیا کالج ته روان.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 29 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 4-5 زره خلک بوجو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخه ته مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې صاحب نور د فاټا خلک تاسو د ځناور په قطار کې ما چوئ عدالتی نظام ورکی او دا پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنسو نه راوځو او برای راه سړکونو ته راوځو. موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زموږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایسارېږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
د
وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تمځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو موریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنی به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتې.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر رپورټ مورې. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. اشرف غنی بیګا ویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یان ستولتنبرګ هم وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د ملالی بشیر رپورت مو ورده. په پاکستان کې د مذهبي لګکې واستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ورکړل شوی او دا چې ل یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا سرګندونه بیګارت پر داسې محل مشال راډیو سره په خبرو کې کړی دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړ او پکې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په ازادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بېدردۍ په نښه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوې وه.
په موږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دیشه دردې چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي خو بیا هم هغه څه نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلی دي خالي شیګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خوښ یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکي سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونکي دلته ډېر زیات سہولیات موجود دي او اوس ریسنټلی زمونږ یو بل ګوردواره چې دا پېښور کې تاریخ ګوردواره دا ډېر زر په دغه اوپننګ کېږي. خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
دا پیښور په ګډور د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځنو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره رد کړه. غلام غوس معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامي حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپک دیر سوا ویلیج کونسل سیکترانو د برتای عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلیج کونسلو د سیکترانو د برتی کولو امر ورکړی وو. خو د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتی کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره کړې.
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاغی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھے رالو اپر اس خٹک سیب آگا کینسل کر
دے. مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو مویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
ز اصغر خان دا مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز پټک سے ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار څخه جواب نه پیدا کیږي. د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زمایي اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو. پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل دا زما سره رابط پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی. چې کومه ریکروټمنټ شوی دی هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم زی.
په دغه شپږ دېر سوا نوي برتۍ کړې شوی ویلیج کونسل سیکترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. ولام غوس مشال ریو پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون د ختم کړل شي. په دوی کې ځنو ویل دوی د هغې قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځنو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړی. خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي په خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرحت شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بیل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو مونږ دا غړو پټل چې کومه دو هغه د هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردیب ویل چې اف سی آر د قبایلي سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلي علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلي علاقې چې کم دي دا په صوبایي اسمبلی کې زم کړی شي او قبایلي علاقې به د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او مشر شاکر پریدی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي هغه به د شپې تو یا یو کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک یی دویم خبره دالو چې دلتا په پورتو کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکهونکو یوه اتحادیه مشر امیر پریدی دی وویل
قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو خو مونږ زګه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې دی بل مو په پیښور کې دی. مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلنی زمونږ ورونه دی په کار دی چې یو غړ شو. دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنټیرین دی چې په 17 سال کې بونو بزر مانداس یو ښه ګام پوښت کړی شوی دی دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدای اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي دا په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
پاکستان وایي ل ترکیه سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل هیواد یې د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخ وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
اویل زمون د ترکی سره د ورولۍ تعلقات دي او موږ ورسره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقداماتو اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرستې کولی شي او آیا د دې با په پاکستان څه اثرات وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان به معاملہ کے تجربہ لري د دهشت گردې په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی ته پوسټ نو کې نو دې ته لو پاتو نه کې نو پاکستان به نه غواړي چې هغه کې تاسو مسائل جوړ شي او کمزوري شي. نو زما په خبره پاکستان دا به مسو څه کوي شي چې په دغه په نو خلاف را وکی او دغه را دې مل زما په خبره پاکستان کې خو مخکې دا دغه او په پاکستان خلاف را دې مل سره قاعده ده او رئیس دې دې په وانسان کې پاکستان کې سمسا کا خو دې شته. نو خاص د پاکستان خلاف کې زما په خیال باندې څه دا په شي کې دی او ترکی سره د صح وخت کې د چې کوم مفادو کې دی.
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمی پالیسی خپل کړې وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي. نن ترکی هم په هاغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال اغیزمن شوي. د ایجنس وایي لامل دا دی چې ملګري ملتونو وضعیت توجه د شام بېکوره کړل شوې ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. بوریوال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنس د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې له میشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوي دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته سوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګري ملتونه پر دې مجبوره کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر وه خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ سوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. ایجنس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له تیرو 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې 6.6% کمی راغلی دی کوم چې په تیرو 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې لسنیمې او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلي چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیر پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري وساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لګښیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادۍ نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه‌ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو پر ضد هو مظاهرې شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې او د ځینو قومندانانو په ګډون یې تر 1.5 پورې وسلوال وژلي او ژوبل کړي دي. وسلوال طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی او د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخ کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چېرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیو خوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغې پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیګ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځان وژونکي حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. ادارې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دارنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې راپورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. ادارې
اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسیو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دوران کارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان ایران ورسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورسپانی واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلی کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیګام شال راډیو ویل پنختو کې تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي چې پکې ځینې قمندانان هم شامل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو د هیڅ لوري داوو پخلی نه دی کړی. سید شاه سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قمندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قمندانان هم له بین تفیزیاوي په نامه د اوبوس او ملا سمین څو قمندانان دي ټپي شوي چې پاکستان کې د تداوي له خاطره او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قمندانانو نومونه ملا عبدالرحمن و غزی، ملا اوبوس، قمندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قمندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښه پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اکمالات ورته کوي. د ډیورند کرښه هغې خواته فوجیان
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی ده. بېګا شپه ټول هغه وسایط چې په دغه لارو کې بند پاتې وو حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی او په تیرو څو ورځو کې ابداوي کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
سید شاه سقیم رپورٹ مورید واشنگٹن پوسٹ ورځپاڼې د سعودي عرب بادشاه سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوي جنجال او ناندریو ته کتنه کړي. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلي ول، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
واشنگٹن پوسٹ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیفه شوی او د هغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندری د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د ده زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنګ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان ګڼي چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهۍ کې یو شمېر هغه بدلونونه راوستی شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتونکی دی. داسې ویل کېږي چې نوموړي د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخواني چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستی چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا داخلي ناندری تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص صلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی ژړوي. د قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2013 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل وخت شوی دی. نننۍ خپرونه د دید نه د محرومو کسانو یا د لدیده د بې برخې کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې ده چې تیره ورځ وه او په دې کې به تاسې واورئ چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې داسې ډېر پښتانه دي چې لدیده محروم دي خو د دې باوجود دوی زده کړې کړې دي سبق یې ترلاسه کړی دی. دا خپرونه درته په تکراري ډول خپرېږي. منور شاه جوړه کړې.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي که یوې خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي نو بلې خواته ځینې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سمه توجه هم نه ورکوي چې په نتیجه کې یې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. د کارپوهانو په وینا ځوانان د یو قام سباون وي او په کار دي چې د نیمګړتیاو باوجود دوی اعلی تعلیم او تربیت ترلاسه کړي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محرومو ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولی خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له وویل
زما تعلق د بونیر د سیمې سره دی د سلارزو د بمپوخي کلی سره. زه له پیدایشه د سترګو مازورتیا لرم په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسټۍ کې د شعبه عمرانیات د سوشیالوجی ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز اے سټوډنټ او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ چې کوم دی هغه د معذوره خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذوره کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي دا هیڅ تلاش کولو باندې زما ریسرچ روان دی.
نوموړی وایي د تبا دې خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي
زه په ټولو خویندرونو کې د ټولو مشر یم. زما درې رونه نور هم دي او دوه می خویندې دي. زما والد سره په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره کوم دی منسلک دی. زما ماشومان رونه چې بکله خویندې رونه چې بکله دغه تتل سکولونو تتل مکتبونو ته تتل هغه خپل خو دي چې کوم دی وستل نو ډیر عجیب و ماته چې کوم دی محسوس کړه چې باید زه هم تللی شوی خو دغه د ولس کال په عمر کې هم ما دغه یو تهیه وکړه چې مال سکول تر تتل واړی او زه بس تاسو لګ ټایم په دې دغه کې واخلم چې زه کله په 2001 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې کوم د اول کم سکول چې کوم دی چې د لوست لپاره چې کوم دی لمبې کال د ماشومان د 15 کال ماشومان سره کېناستم نو زه ما ته ډیر عجیبه غونډه کې فیل کېدل خو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نواله تر د لسمه پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم. زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه به هی ان پړوم او بیا په تلس کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج ته روانم. کالج ما بیا چې کوم د انټر ټاپ کو او بیا مې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا چې د دې ځنه کوم دی عمرانیاتو په شوبه کې دغه بي اس هم زما چې کوم دی تر سره شو.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې یې د لسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډیر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نوی نه د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل ټلویزیونز به ما چې کوم دا اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته 15 زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم ما ته یو څه اسان کړو دویمه خبره دا چې زما والد سره په خپل باندې چونګي ټیچر وو نو دا هغه د نورم زما چې کوم خو انګلونو دا غي سره به کله مهنت کولو نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دې صرف ما ته د لیک او د لوست چې کوم یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم هغه سیس پورا کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګران استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وچ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دی هغه تسلیم پومن چې کوم دی
نو موړی وای د تعلیمي سلسله شروع کول نو وړاندې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمیر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزوران هم هر څه کولی شي
زما چونکې په خپل باندې یو ذهن جوړ شوی چې باید زبا د ټولو مزورو د یو داسې پوړې بګدم چې باید هغه د ټولې دنیا لپاره یو نوې چې کوم دی یو فیز کیږي یو نوې پرسپکټیو چې کوم دی ډیفاین کیږي دا په وجه باندې سره د حافظ قرآن سره چې کوم دی ناتخوانی په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سیزونو کې هم چې کوم دی ډیر موقع واغستې چې یاره پرسکه دغه سیس پرې خودل دي او یو نوې سیس چې کوم دی دنیا یو نوې نظر ورکول دي د معاشره په دنه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي یو سړی کو پستر ګو نیوی نی زه دې مطلب دانه دي چې هغه په کټ کې نی یو سړی کو په خپل مازور دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دی ته نزي یو سړی کو په سماعت محروم دي دا غي مطلب دانه دي چې هغه خبرې نه کوي دا خبره به چې کوم دی مکمل ادا کول وړ دي وجه نه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په تر باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کول د پاره د نور پروګرامونو می هم کړی دي د میډیا په تر باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما چې کوم دی کار کړی دی مختلف چینل سره
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي او دا راز بدني نیمګړتیا لرونکي خلک هیڅکله هم د احساس محرومۍ سره نه مخ کیږي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د ویلانډ د مینه پس
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې دا وار پکې د مازورو یعنی خاص خلکو حال درکو د دې هفته په خبرونه کې به د نابینا کسانو د بریاو معلومات تر لاسه کړي د مشال رادیو تر څنګ اوسئ
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختوره بیبی وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم تر څنګه دا هم د اسري زده کړو لپاره سکول ته استوي
زه د کوټي سره تعلق لرم او ما درې ورونه او مش درې خوندې یو زه په سکول کې نابینا یم دا پیدایشي مسله ماشاالله ډیر ښه چلن کیږي او ډیر ښه پښه نظر کوي پوری او د نور خوندونه سره برابر می په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لار او شوله
نو موړی وای زین خپلوان او د گاون خلک مور پلاټو وای چې د اسري تعلیم پر ځای د یوازي دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی خو د هغه مور پلاری نه مني
هغه دا ورته وای چې ګوره د تعلیم نسی کولای نو دا مدرسې کې داخله کړی نو دا هیڅ نه سیکواله دا شاید هغه سبق بیا مو وای چې تعلیم مو کیم دې ته څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نه ورکړي ډیر کله هر څوک دا خبر ورته کوي لیکن مامور پلازما مطلب میشه خندې ورنه دي چې مطلب مشته تعلیم باندې دې توجه راکړي
بختور وای زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي، خو دا دواړه رویه دوی ډیر زوروي. په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغو په شان چلند کوي.
زیاته همدردی چې دا هم مطلب ډیر به انسان خراب کی، اور چې په کم نظر قتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی، چې دا ولې مشته په کم نظر ګوري؟ اخر مش چی شي کړی دی؟ اور چې زیاته همدردی کوي نو هغه بیا همیشه دغه سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش ان کې یو مزوري لرو چې مخت نه سوتلی نو دې ترنګ همدردی کوي.
نوموړی وای د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولی، خو چې هغه په خپله حوصله نه بایلي. مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري؟
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکړي، او چې چا په کور کې تاسې نابینا شاد دي نو هغې دې ادارو ته راولي. ډېر ښه ادارې دي سره، زه دا وایم غواړم چې د هغې مور پلار چې دي هغې دا ادارو ته راولي، دا سکول ته راولي چې هغې ښه تعلیم حاصل کړي، په ماشه باندې بوج نه شي. هغې نابینا ته هم دا مشوره ورکړو چې هغې دا احساسې کمتري شکار نه شي.
بختور وای پروفیسر جوړیدل غواړي. هلته د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مو هم خبرې کړې. هغه د خپلې مازورۍ او تعلیمي سفر په اړه وویل:
په 2000 کې کرکټ مې کول او پر سترګو مې کېنول کېدو، لاغه سم د سترګو نظر لاړو. مازورون نو سوله پر سترګو نظر نه لرم، نه بنا یم. تعلیم سلسله چې دا اوس هم درېدل نه ده، روانه ده. چې خما ایم ای پښتو وکړه ریګولر، او شکر الحمدللہ په ټولو صبح کې می دویم پوزیشن هم راو، او اوس فلاله ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی موکما.
د حمید الله سیال نه مو پوښتل چې د مازورۍ باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده.
دا سیدی دلته مشت خپل کورسونه را کوي، بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وای، دا بریل کورس ما وکړو. بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس ده. دا چې ځینې کورسونه کېږي چې هغه د یو نابینا لپاره ډېر مفید کورسونه دي، هغه په هغه په ذریعه باندې د دبریل په توګه ما لیکنه هم کوله، لیکچر مې اخستو په یونیورسټۍ کې، لیکل مې هم او لیپټاپ ما لیپټاپ هم مې استعمالولو، دا لیپټاپ باندې ما کار اخستو. خپل لکه یو نه روغ سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي، او ما هغه تر پوره کار ایستلو لیپټاپ په لیکنه باندې، دبریل په لیکنه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد د تعلیم خورېدل سره بدلون راځي، خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلند نه کوي. نوموړي وویل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دی چې د دې نه ډډه وکړل شي.
بخښنه غواړم، داسې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي. یا دا حافظ ورته ووایي، اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم ړوند چې ورته وایو، دغه تورې موږ دا ټکی موږ دی کو، یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي، دغه تورې موږ دی کو. ته دې لپاره ها کوم اکاونت یې چې کوم تورې ټاکلی دی PWD یعنی پرسن وذ ڈسیبلٹی، او کم چې دا مجبل تور ورته معلومو یا کوټ یا لوند یا شل، دا تورې کښد څه د همدردی په هغه کې استعمال شي. په همدردی څوک چې سره همدردی کوي دا حافظ رالې یا لوند رالې، هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې. هغه د انسان کمې همت چې دي، کمې حوصلې چې دي، هغه ښته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس لا هم ځنه منلې، ماته په دینه موي ماته په دینه زر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي:
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې، وایم خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکو خفه نه شي. علامه اقبال یو ځای شعر لیکي، وایي: وایي حزائم جن کے پختہ ہو، نظر جن کے خدا پر ہو، تلاتم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتا. او چې دې دا تر همت پوری فرق لري. دا چې په چا کې همت تو خپل ویش زمیر والا یو مازور ای، او لاول سره ودی ته تیاری چې یاره زه خو الله تعالی پیدا کړې، ماته سترګ هم را کړې، د لاس هم را کړې، دا لاس هم خوږیږي، دا پښه هم خوږیږي، هم ماته یې سترګ چې دا هم به خوږیږي، هم به بل مسله ور سره تړلې. خو زه به همت له لاسه نه ورکوم، زه به جنګیږم، زه به له ژوند سره جنګیږم، زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې د یو نارمل یا روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زب ځان و دې مقام ته رسوم. ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که ته کښېناستې تر دې نور خرابېږې مایوسه کېږې ساسې کمتری ښکار کېږې نه ته کښېنه مه ته راپورته سه خلک یې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي ما لا نورو لارو ته د الله تعالی په مدد سره کار واخلئ.
د ملګرو ملتونو د فیصلې سره سم پرمختللي نړۍ کې معذوره خلکو ته خاص خلک یا سپیشل پرسنز ویل کیږي او دا منلې شوې چې دا خاص خلک ځکه دي چې ځینې روغ خلک هم د عزت سره د ژوند کولو جوګه نه وي خو دا معذوران د بدني نیمګړتیا او باوجود په اوچتو سترګو ژوند کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.